تاسو خبری مجلې ته غواګیې ملګرو ملتونو کارپوهانو د پاکستان د هغې پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی چې له مخې له دې هېواده د پی او آر کارت لرونکي او نور افغان کډوال په جبري ډول ایستل کیږي. دغو افغانانو ته د سپتمبر لومړۍ نیټه مهلت ورکړل شوی چې له افغانستان له پاکستان ووځي کنه په زور بستانه شي. تفصیل په دې راپور کې
په پاکستان کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو ته د ورکړل شوی مهلت چې د سپتمبر لومړۍ نیټه ده پرانیک دي کېدو سره د ملګرو ملتونو کارپوهانو له دې هېواد د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړي. دوی د جمعې پورې د اګست 9 په یو بیان کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې سم د لاسه د کډوالو د اخراج لړۍ ودروي او په دې برخه کې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. په بیان کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول د خزو انجونو په کار او ذکر د پراخو محدودیتونو ته په اشاره کارپوهانو ویلي په پاکستان کې میلیونونه افغانان داسې یو هیواد ته داستول لوګواخ سره مخ دي چې له بشري بحران سره د مقابلې توان نه لري. هلته بشري نورین زیات دي، د بیزای کېدو دوام، اقتصادي بیثباتي او د طالبانو لخوا پر خزو انجونو لګیدلې محدودیتونو دا وضعیت نور هم خرابوي. په بیان کې راغلی چې په افغانستان کې بعد دغه کډوالو ماشومان جونیو مرمنې لزده کړو به برخې شي، ځکه د بیان پټکو طالبانو لاله وړاندې لشپګم ټولګو پورته د جنونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ټینګار کړی چې پاکستان د نړیوالو بشري حقوقو او کډوالو د قوانینو لمخې مکلف دی چې هیڅوک داسې ځای ته ونه لیږي چې د هغو ژوند او ازادي له ګواښ سره مخ وي. دوی هغه هیوادونه هم غندلی چې د افغان کډوالو لپاره په دریمو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې پروګرامونه کم کړي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو په برخه کې خپل ملاتړ زیات کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر د پی او آر کارت لرونکو وایي په دې ورځو کې له سختو ستونزو او اندېښنو سره مخ دي او افغانستان ته استولي د خپل ماشومانو د تیار راتلونکو په معنا دي. په اسلام آباد کې میشه افغان کډوال چې د پی او آر کارت لري نن شنبه د اگست 15 ازادي راډیو ته ویل
وضعیت ډیر خراب ده، سخت پټار او پترس باندې ګرځم، په هر ناکه هر چې پوسټ به غواني په سیدل ګرځي کدن سټیل در سره وک به در خو سی کوي او کني به د تاري کړي ډیر فیملیانه مولي ول شولې وړ ول اخواته او ټیم کم ورکړه به زغواړم چې اوس کاروبار را غونډ کوم وطن ته لاړ سم.
د خیبر پختونخوا پټک سیمه کې میشت یو بل افغان کډوال سناګل هم ورته اندېښنه لري او وایي که افغانستان ته ستون شي لونی به لز دکړو پاتې شي. دوی وایي له لسیزو رئیس په پاکستان کې ژوند کوي او ډیری یې په هغه هیواد کې پیدا شوي او هیڅ کله یې په افغانستان کې ژوند نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو ترڅنګ نور بیا اسناد افغانان هم د ډیپورټ له جدي ګواښ سره مخ دي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي اندېښنو له امله دغه هیواد ته تللي او اوس یې د ویزو موده پای ته رسېدلې. د پی او آر د کډوالو کارت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې افغانانو ته صادر شو. یو انیسیار ویلي د روان کال پیل رئیس اګست 23 میله سلور لکه سلویخ زره ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شي چې نه شپته سلنۍ د کډوالۍ کارتونه درلودل. د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د 3 جون په ورستیو کې پاتې ورسېده. خو د کډوالو د شکایتونو نړیوالو سازمانونو لټینګار روسه د پاکستان حکومت دا نیټه د رواني اګست تر 13 میو غزول چې سبا پاتې رسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري خبرداري ورکړي چې د پاکستان لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخ بشري بحران دی چې لیاو اشاریه سلور میلیونه ډیر افغانان اغیزمنوي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د سیمې په مسلو کې اول ورزو یمن ته، په یمن کې حوثي وسلوالو تایید کړی چې د اسرائیل د تیرې پنځشنبه په برید کې صدر اعظم او د کابینې نور لوړ پوړي غړي وژل شوي دي. د یمن حوثي وسلوالو تایید کړی چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی په دې برید کې وژل شوی دی. لویدیځو اجانسونو لیکلي چې د ایران له ملاتړه برخمن وسلوالو ډلو باندې د اسرائیل او متحده ایالاتونو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې وژل کیږي. حوثیانو د دې برید د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. او سم احمد شیبر ته غوښ شي چې په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه درته دا راپور وړاندې کړي.
پاکستانی چارواکي د سیلونو لامل په پنجاب ایالت کې د لشتر لشه 28 کسانو د مړینې خبر ورکوي. په دغه یالت کې له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای په خبر پانه کې ویلي دي چې د پنجاب په سندونو کې له 1955 کال راهیسې دومره سخت سیلونه نه دی بهیدلي. د جمعې په ورځ پاکستاني چارواکو وویل چې د دې سختو سیلونو یو علت هند دی چې له پاکستان سره د اوبو لاسلیک کړی تړون ځنډولی او د خپلو بندونو دروازې خلاصې کړې دي. د پاکستان د پلان وزیر احسن اقبال رویټرز اشانسته وویل چې د پنجاب په سندونو کې د هند له لوري د خوشي شوي اوبو په اړه له شوي تړون سره سم پاکستان ته ژر او دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. که داسې شوي وای اوس به پاکستان د دې سیلونو چارې شي تنظیم کړې وي. هندي چارواکي بیا وایي چې دوی خپلې هڅې کړې دي خو رشتونه زیات شوي او دا مشکل رامنځته کړی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا له تیر یک شنبه راهیسې هندي لوري څلور ځله دوی ته د سیلونو خبرداری ورکړی دی خو په دې برخه کې له اسلام آباد سره جزئیات په تفصیل نه دي شریک کړي او دا یې نه دي ورته ویلي چې دا سیلونه تر څه بریده خطرناک دي. هند له پاکستان سره د 1960 کال د اوبو تړون سش کال د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پهلګام په سیمه کې له یو تروریستي برید وروسته وڅنډاوه. د اپریل په میاشت کې په پهلګام کې ترهګرو شاوخوا 26 سیلانیان ووژل چې نوې ډیلی د دې برید تور پر پاکستان پورې کړ خو پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. پرون د لاهور ښار تر څنډو هم د سیل اوبو ورسېدې او د پنجاب بل ستر ښار جنگ ته سخت ګواښ متوجه کړی دی. د پنجاب له طبي پیښو سره د مبارزې اداروي چې له خطر سره د مخامخ سیمو د خلکو د ایستلو چارې روانې دي او هر شیبه د مرجوب لري د زیاتېدو امکانات شته. د پی ډی ایم ای ادارې مشر عرفان علي کاټیاوي په پنجاب کې تر اوسه نږدې 1.5 میلیون کسان سیلونو اغیزمن کړي او د سیلونو کچه ته په کتو شایي د شمیرې زیات شي. د جمعې تر ماسپښین پورې داسې راپورونه خپاره شول چې په پنجاب کې د دې سیلونو له امله تر 1 میلیون ډیر کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. له اټکلونو سره سم نن او سبا د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون په نور پنجاب کې د ورښتونو امکانات شته.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو ورو ورو د دغه خبری مجلې د پاشي بوته نږدې کیږو. وړاندې تاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي خو له هغه وړاندې د خبری مجلې وروستای راپور اخلو. هغه دا چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د غرنیو ځنګلونو او سرځایونو د بیا رغونې لپاره رضاکارانه هڅې پیل شوې دي. دغه هڅې یو افغان ځوان رهبری کوي چې د دغه ځوان د هڅو او فعالیتونو په اړه دا راپور اوریدل شي.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و این ده وجود داشت برای ما و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
دی ذهنیت به حبیب الله نجفی زاده کې وده وکړه او د وخت ارتیا هم په خبره یې هم دا و. ځکه دی وایي چې د افغانستان په ډیری سیمو کې دا مهال غرنی ځنګلونه او څرځایونه له منځه تللي دي.
در نخست با امکاناتی
پلمری که می پخپلو شخصی امکاناتو شاوخوا اتنیم کیلوگرامه د غرانه ونو او بوټو زړی او تخونه مو پیرل او د م فیو بلا بلو ولاتونو لکه وردګ بامیان او دایکنډی کی وو وشل د خلکو له پراخه کلی سره مخ شو
مردم مواجه شوت.
نجفی زاده دغه شان زیاتوي چې د غرنیو ځنګلونو او څرځایونو نشتون دغه شان د کلیو ډیر کمزوری اقتصاد نور هم زیانمنوي، ځکه په خبرې خلک د کافي څارویو د ساتلو او لبنیاتو ترلاسه کولو توان له لاسه ورکوي. د دایکنډي ولایت د اشتلی ولسوالۍ د 40 کلن ځوان وایي که څه هم په لومړیو کې په شخصي او ډیرو کمو امکاناتو دا کار پیل کړ خو د خلکو له تود او پراخ هرکلی سره مخ شو.
در نخست با امکاناتی
پلمری که می پخپلو شخصی امکاناتو شاوخوا اتنیم کیلوگرامه د غرانه ونو او بوټو زړی او تخونه مو پیرل او د م فیو بلا بلو ولاتونو لکه وردګ بامیان او دایکنډی کی وو وشل د خلکو له پراخه کلی سره مخ شو
مردم مواجه شوت.
حبیب الله نجفی زاده وای اوس یو شمیر نورو رضاکارانو په مرسته د افغانستان په ولایتونو میدان وردګ، غزنی، اروزګان، دایکنډي، غور، بامیان او پروان کې دا کار کوي. دی ولایتونو کې ځکه چې په خبرې لارې تر مینزلند او د ورته اقلیم د لودون کې دي. د خبره دوه میاشتې د دوی د دې رضاکارانه فعالیتونو لپاره تیریږي. نوموړی زیاتوي چې په راتلونکي کې به دوی خپل دا رضاکارانه فعالیتونه نورو ولایتونو ته هم وغځوي. خو د حبیب الله په خبره تر اوسه دوی سره هیڅ کوم دولتي یا نه دولتي بنسټ مرسته نه ده کړې.
کدام همکاري از طرف
د رسمي دولتي او نه دولتي ادرسونو او نړیوالو بنسټونو لخوا تر اوسه کومه همکاري نه ده شوې. د خلکو په همکاري مختزو د غرنیو ونو او څرځایونو تخمونه او ځلې په رضاکارانه ډول او چیرې چې خلک اړتیا ولري رسوي.
د نسان سترګه چې د سیاسي علومو لوستې د ځوان حبیب الله نجفی زاده چې په تیر جمهوری نظام کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې کار کوي وای د سمه د چې د رضاکارانه کار یې له هغې برخې سره چې د پکې زده کړې کړي ډیر واټن لري، خو په خبره یې د ځنګلونو څرځایونو او په ټوله کې د کرنې په برخې له متخصصینو سره د سلام مشورې له لارې دا فاصله تر ډیره له منځه وړې او اوس د چاپیریال ساتنې په برخه کې په یو فعال رضاکار بدل شوی دی. د طبیعي سرچینو او ځنګل پوهنې برخې متخصص ساحل دوران چې د ښاغلي نجفی زاده فعالیتونه یې تعقیب کړي، د هغه دا رضاکارانه هڅې ستایي او د پراختیا پر اړتیا یې ټینګار کوي. خاغلی دوران ازادي رادیو ته وویل
خاغلی حبیب الله نجفی زاده کې یو اغیزناک ګام د خاور د تخریب د اوبو د ضایعات او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره اخیستی دی. هغه د ستاینې وړ دی. دا عمل باید په ټول هیواد کې ترویج شي.
د یادونې ده چې د غرنیو ځنګلونو او څرځایونو د بیا رغونې او په ترڅ کې د ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو او د ځمکې لاندې اوبو د تقویې لپاره دا رضاکارانه هڅې داسې مهال دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون زیانونو سره مخ هغه هیواد دی چې د اوږدو کلونو وچکالیو ځپلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو میاشت مخکې ویلي وو چې افغانستان سږ کال د اقلیم ناورین له زیاتېدونکو پایلو، وچکالیو، بې سارې ګرمي، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادۍ کوته افغانستان کې د کار پیدا کېدل ډیره سخته ده. مخکې ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده، اوس خو دغه ده ټوله دنیا ماجر راشړي، پاکستان راشړي، ایران راشړي. د موږ د جامع جهاني نه دا خواهش ده چې دې ملکونو باندې فشار واچوي، دا ماجر یو دم روا نه باسي. دې خواته دې خو هېڅ زمینه ورته نه لري. دوه کاله کېږي زه مسافر له پاکستانه راغلی، یو روپی کار ما په افغانستان کې نه ده کړی. کله یو خوا منډه که کله بله خوا، ایران ته لاړو بیرته ډیپورټ کو، دې خوا راغلو راویلېږلو. او دا خلک هېڅ زمینه د کار دپاره نه لري، نه کومه برنامه لري، نه ښه لري. هسې وایي دا به مو ماجرو سره کو، دا به وکړو. دوه کاله کېږي زه راغلی یم، هېڅ نه و کومک ما سره نه ده کړی. دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمینه نه سي مساعد کوله، کار نشته ده. بیا سې کار زمینه مساعد کړي، بیا خپله ریشه راولي، تره زوی، ماما زوی، کاکا زوی، د انډیوال زوی چا ور سره په دا شل کاله غوبل ورسره کړی. نو دغه د پاره بس بیا هغه خلک راولي، کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري، هغه بیچارهګان که ماجری که غیر ماجری، همدغسې بدبخته بدبخته ګرځېږي. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته ده، هېڅ زمینه. دوه کاله کېږي زه د پاکستان راغلی یم، یو نیم کال دوه کاله بوتي زه پکې، پنځه میاشتې د په ایران ته لاړم، بیا ډیپورټ شولم، بیا لاړم پنځه شپږ میاشتې مې تېرې کړلې، بیا را ډیپورټ کړو. اوس خو دغه سي بیخي نه ویزه شته، نه ښه شته، نه بشته. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته، دومره مشکلات څخه خلک مخامخ دي چې د اندازې نه اخوا ته وتلې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو محترمینو، دا جوړ او روغ خوش خوشحاله بس. نو په افغانستان کې پیلان بیکاری کچه بیخي په لوړ اندازه ده، خلک ډېر بیکاره دي، خوارۍ نشته، کاروبارونه نشته، ټوله ټپ ولاړ ده. نو د دې لپاره چې باید د حکومت ته خواص ښه ترتیب ورته برابر شي، نو ډېر به شي. نو دلته افغانستان کې څوک په چا سر نه ګرځي، عام خلک ګر څوک پر سر وي، خلک یې ډېر لیدلی دي. عام خلک نو وس نه لري چې د ماښام وچې ډوډۍ او شلمبې برابرې کړي. بیکاري کچه په لوړه ده، ځوانان بیکاره دي. دا خلک چې بیکاره سي، دا بیا هرې خوا ته مخ کې غلام کوي، نه ترتیب بیا د پیسو دپاره کوي. نو دا که چېرې خلکو دپاره حکومت یو کار د پاره څه شی ورته ترتیب ورته برابر کړي، نو ډېر به شي. مننه. السلام علیکم.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم، هر کله مو کوم په خبرونه کې مې داسې څوک میلمه دی چې د ازادي راډیو په سیاسي بحثونو کې شاید تاسو په کراتو غږ اورېدلی وي. دی امیر ګران دی. د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړې، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته شرغلې
مننه کوم. قدرمن شیبه صاحب
کور ودان. ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات داسې ول شیبه صاحب چې موږ به له سروزی نه را روان شو، لاندې دورایي ولا په دورایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو، او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښه، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسېدلې؟
نه، یو ورځ کې خو به نه وشپه به مو په غزنی کې کوله، او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به یې نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش به یې بار کړي وو، یا بې لرګي بار کړي وو، یا به نور دغسې لاري به یې ډکوله. هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناست وو، بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله، او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته بتللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې، او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفره چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت وو او ښار ولو. موږ په کابل کې هم دغسې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته لغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو، او هغلته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدي، او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو، دغسې به حاضري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړ و ټول سنفونه، نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغه هلته د ماتا کلا خواته، تاسو ته به معلومه یې، هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنې پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و، اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې. نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی، هلته یو چای وچکي. نو د کابل چیره خو هغو وله ښاري چیره وله نوي وله، او شاری ژوند ولو. ولی موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ وو، نو فقط یو څو ګڼټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تېر کړل، بیا به بیرته مکتب لیسی ته تلو، او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباط و ډسپلین او شرایط.
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم وه، تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې؟ دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یوه کوټه کې به موږ شل کسه پنځویس کسه تر دېسو کسانو پورې دوه منزله چپرکتونه به ول، په دغه کې به ویده کېدلو، او منظم به هلته حاضري اخیستل کېده. نوکریوال به موجود و، په دلیزه کې به ګرځېدو. هغه منصب چې هغه به نوکریوال و، یا به لومړی بریدمن و، یا به تورن ولو، هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خوب خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل. وقتی با پورته کیدلو بیا با موږ اول مذاکره کول لري او ساعت به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاگردان را او اتلال تا با طول سیمپون اللہ دول سمتر اوش پا جمع پوری اوی با قطار قطار ولال والحر سیمپ زانتا او عزیری با خستل که دل او رستلی غنه بی را پور مرکاولو آغا دی طولگی سیمپ میشن چیو بیا با بالی غنه آغو تا جمناستیک تا یا همدغه سپورتی حرکاتو تا با نمیجا گوتلو اول تا با مو سپورتی حرکات کول ورست لیغن براغلو بیا با چی آغو تولالو مثلا ناشتا با هم آل تا با دی توانخانی پا مخی ولالو پا قطار باندی بیا با لیغن توانخانی تا تلو او هر سی پا پا ولالو باندی پا آغا وقتی مجھے با چائے چکو دا چائے ہم یا با تور چائے ولو اکثر او یو آغا دی سیلو دوری با والا یو مرابا با سر والا دا چائے با ولو دی غرمی دوری ہم اکثر نوریج با وی یا با لوبیا با سر یا با مثلا کلا کلا غوش با سر دا غسی دی معشام لخوا
ماشام له خواب هم همدغه سي ډوډۍ خورل یعنی وريز لوبیا د شي به ودي ماشام له خوا
د ماشام له خوا خو به وريز نه ولي د غرمې له خوا به ولي ول د ماشام له خوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ولو یا به دغه شي کچالو ولا لوګي به ولي یا دغه شي بامیا به ولا دغه وغه دغه شي سبزیجات دغه
گراند صاحب ستاسو سیاسی فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوی څنګه جذب شوی کې سره ته وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب نشه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسیږي ولې ما په خپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم و نه موسم پوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغ عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلق اخبار د پرچم اخبار د شعله جاوید اخبار ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست کتاب فروشی و دادی پلازا وٹل مخا مخ پشتون کتاب فروشی بلالا آغا هم گمان کوم آغا مالکی یا معلم بلو یا سر معلم بلو آغا زا می پیجندلم او بیا بیجینی کتاب بلن دا غسی ما تراک اول ولدگو سر زمال اول سخا علاقه ولا او دغه حکله به ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم څه د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل مجام سیمپای ولو خواجه بالو دیرات و مجه یو مزایری تا سازمان ور کرده و پدغه که بیا زا او حقا خواجه دی محرکین درجه اول بنام باندوینی ورسو بیا بالیغن اغال تا دی تدریسات و مدیر زورو گوشتم او ما دی نسیات وکاو او اتا شه مشوره ام راکره وایده سیگمک و دادا وسکدا موضوع مجه رسمی کلو تلا دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي او بیا وروسته لږه زه چې سایمن صاحب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمی کې زه په ریاست خدمات تخنیکی کې ما په یو شعبه کې کار کوم، بیا وروسته مالی شوم هلته هم دغه سیاست سره زموږ جوړ و. د داود خان د کودتا په هکله
وبخشئ ګران صاحب، هغه ته به راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپې هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو، د پرچم هم وو، د خلق هم وو، د افغان ملت هم وو، د مساوات هم وو، او د دولتي اخبارونه هم ول کنه. څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا حال ته ټول مظاهره چې کېده زه به د دوی مظاهرو ته تلم، او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه، مرحوم محمد هاشم مروندوال هغه په دا پارک کې ځان لګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې، دغه ته زه درېدلی یم. یا دغسې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغ نه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لیغ نه وطنجار مرحوم یغه دا د داود خان کودتا ته جذب کړم. ما کوټه والا په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم، وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین چې هغه د غزني ده، اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي، او ضمناً قنداره یې بالو. دوی دغسې له دغه قلعه جاوات نه پورته قلعه نیغ ودلته یو حویلۍ نیولې وه، په هغه کې اوسېدل. سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و. هغه بیا د په سلمانی کې سر جوړاو، زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه، هلته به کته شوم د موټر د حاجي رحمان بابا د لیسې مخامخ، په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا د اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یا ځینې مقالې. بیا به داسې کور ته په یاده روان وم. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم، مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول، هغه زه ولیدلم. هغلته مو دا نفر یې کوم پسې زه ولاړم، تېر شوم چې راپسې ویلي شو. نو شاته یې غږ راپسې وکړ، وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سایه منصب است به کار دارم. هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم، دی ولي وایي صبر وکړه، کور ته خو ځي، دغسې ځم په دغه خو ارزم یو ځای به لاړ شم. صحیح زه چې د ویښتان اصلاح کړل سره روان وو، وایي څه خبرې دي مال، داسې خبرې دي، داسې او عجی دي، دغه ده د افغانستان په هکله، د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو. بیا ده وویلي چې څه فکر کوي، داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي. په دغه هکله ما ورته وویل، ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی، او دا ده او دا ده. وایي و نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو؟ ما ورته وویل چې صحیح ده. نو زه یعنی په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشه، یعنی هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کې ده، هغه ته تاسو جذب شوی؟
بالکل، هغه کودتا چې په 1953 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت مرحوم داود خان په مشرۍ باندې
د داود خان او بخشه د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې داسې ډیموکراسي نه وسې، د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا داسې احساس نه کوسې په دغه کودتا کې تاسو ستاسو ملګري سو په دې کودتا کې تیروتی یاستې، ځکه چې ستاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو؟
دا خو منم شیبر صاحب، خو دا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوي وو.
نه وبخښئ، زما مطلب دا و، یعنی احساس هم څرنګه و، یعنی داسې یو ډول پښیماني احساس هم کوو که نه، فکر هم کوو چې ښه کار هم کړی؟
نو موږ خو دا فکر کوو چې دا ښه کار وسولو، دغه ظلم و استبداد به ورک شي، دغه خواري و غریبي فخر به له منځه ولاړ شي، او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اوله ورځ ورکو، بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت وویو، او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقي او د افغانستان له سولې او عدالت لطبق سره مين درلوده او ټول تایید
او بشه. زما مطلب دا و دا خو د داوود خان د جمهوریت لمړی کالو یعنی په 2000 پنځه پنځوسم شپږ پنځوسم او اووه پنځوسم کلونو کې مو هم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی و چې په کودتا کې مو د داوود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
و زه خو خپل په دې باندې ما قناعت او راضي وم.
نو بیا وروسته او بخشه بیا وروسته تاسو د داوود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته؟
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داوود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وشو. ولې دغه ته د افغانستان د خلک دیموکراتیک ګوند له غې جملې څخه خلکیان مجبور اسول د خلکانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبور کنه اخو بل اړخ ده ک دا خبره تاسو کې د داوود خان په ضد کو ده تا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړو؟
موږ دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کو دي تا کې ولو
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پوښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد څه کله داوود خان کودتا وکړه هغه ته خوشاله وي او د کلونو په ترڅ کې حتی د داوود خان د رژیم ته سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داوود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیاسي او سیاسي جګړې دي مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي یو وای سي خلکان ملامتو بل وای پرچميان ملامتو بل وای سي خوانيان ملامتو بل وای سي حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي شاید د سبات په خپل د روش سبب شوی وي دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سي د داوود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داوود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سي او کنه د پښیمانی احساس نه کوي؟
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرولو ډېر ظلم او استبداد و همدغه 20 سال میان یا ځینې
نور وبخشي اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنه دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان د خوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به دیوبل خبري را ډولې او کچیرته مثلا د دې تاسو کراسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کی وي خو د ظاهر شاه وروسته سر اعظم موسی شفیق د یوادی خور مولا زوی وو صدارت ته رسیدلې وو نو ول باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راځه دا اړنګ کوي بل نسام راولی
نو دا خو د وګي او د تکامل د چيري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولې شي بس دا حکومت یا د دې سیمې د هوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دیغوی تر تاثیر لاندې هم ول او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېدو مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بېسواده ده فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 سیزو کې دغه حالت تر هغه سي په میلیونونو افغانان وژل سي په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي او مثلا تاسو ز نور نور افغانان ټول په داسې حالت سره مخامخ شوسې، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمیر خلک نسی تلای، یو شمیر له وطن نسی وتلای، او په دې کې شک نشته چې په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت هم وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي. لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر، او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوسی هر څه باید لریشي بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي، هغه انکشاف کړي وي، دا خبره صحیح ده. ولی افغانستان خو په داسې یو مرحله کې وو، په داسې یو شرایطو کې وو چې هلته د اساس قانون هم نوې رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوې حالت کې وله، په نوې مرحله کې وله، او وجې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولوسې دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی له خوا نه تطبیق کېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې، یا د افغانستان په پرګنو پورې، یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه ستاسو وایي چې بي سي وادي حاکمه ولا اکثریت و، نو فکر نه کوي چې روشن فکرانو باید ډیر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داوود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، در ما سر وسم موجود ده. دلی کلی دی سی داود خان در کودیتا تا لسکال پا مخ که تصمیمی ولی بود. مثلا یوا خاطره را خیستی در دو بیلی دی چی گویا داود خان یو وقت اروپا تا سپر وکاو، بیایی اغاختان دی خارجه چارو دی وزارت دی تشریفات و رئیس توایی او ویلی چی داسې یو کتاب ده، تکنیک اف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې. دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا ماته واخله، هغه وایي ورته اخیستی ولو، یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې.
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لري سوی و، وبخشې چې له صدارت لري سوی و، ډېر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د دا تصمیم د روس کودتا و کې. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي، د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتاوې وي چې دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي؟ تر ډېره یعنی ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هماغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیښې او واقعات خو له هغو څخه هغه باید سړی را یادې کړي، او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقي او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا به په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه د خلق دیموکراتیک ګوند، لکه د پرچم د ګوند، لکه د خوانیانو، او کنه فکر کوي سنا دا سیاسي مفکوره نورې تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده. لږه جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغه خپل هغه لاسه ورکوي خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقي او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلې ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کړی او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب ډېره مننه.
Chimi mi nakhde puta bande paida kra Chimi mi nakhde puta bande paida kra Har kama ho ghuras bula raza kra Har kama ho ghuras bula raza kra
درسي ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي